د حضرت دانیال نبی کتاب اووم باب د حضرت دانیال رویا د څلورو ځناورو په هکله. د بابل د بادشاه بلشزر د بادشاهۍ په اول کال دانیال چې کله په خپل کټ کې پروت و نو هغه خوب ولیدو، او په خوب کې د هغه په خیالونو کې یوه رویا راغله. هغې هغه څه ولیکل کوم چې هغې په خوب کې ولیدل. دانیال وفرمایل چې په هغه شپه ما په رویا کې ولیدل چې هلته زما په وړاندې د آسمان هواګانې د څلورو خواو نه د سمندر په مخ په تیزه لګیدلې. نو څلور غټ ځناور چې د یو بل نه مختلف و د سمندر نه بهر راووتل. اولنی د زمرې په شان و او د باز غوندې وزرې وې. ما تر هغې پورې ورته کتل تر څو چې وزرې پرې کړې شوې او ودرولې شو، او بیا دا لکه د انسان په شان په ځمکه په دوو خپو ودرېدلو او انساني سوچ ورته ورکړل شو. نو بیا زما په وړاندې ما دویم ځناور ولیدو کوم چې د میلو په شان ښکارېدو. دا په خپل یو طرف باندې اوچت کړی شو او د درې پختې په خپله خوله کې د غاښونو په منځ کې نیولې وې. هغې ته وویل کېدې پاسه او په غوښو ځان مور کړه. د دې نه وروسته ما یو بل ځناور ولیدو، هغه لکه د پړانګ په شان و او د دې په شا لکه د مارغه په شان څلور وزرې وې. د دې ځناور څلور سرونه وو او دې ته یې د حکومت کولو اختیار ورکړی و. د دې نه وروسته د شپې ما په خپله رویا کې څلورم ځناور ولیدو چې خطرناک او یروونکې او ډیر طاقتور و. د اوسپنې غټ غاښونې و او خپل ښکار به یې په هغې ریچی ریچی کړو او تیر به یې کړو، او څه به چې ترې نه پاتې شو نو هغه به یې د خپلو خپو لاندې کړو. هغه د نورو ټولو ځناورو نه کوم چې مخکې و مختلف و، او د هغې لس ښکرونه و. کله چې ما د هغې د ښکرونو په هکله سوچ کولو نو هلته زما د وړاندې یو بل ورکوټی ښکر د هغوی په منځ کې ښکاره شو، او درې اړومبۍ ښکرونه د هغې په وړاندې راوویستلی شول. د هغې ښکر لکه د انسان د سترګو په شان سترګې وې، او په خوله باندې یې په بې پرواهۍ سره لافې کولې. د هغه ذات رویا چې همیشه ژوندی دی. کله چې ما ورته کتل نو تختونه په خپل ځای باندې ولګولی شو، او ازلی ذات په خپل تخت کېناستو. د هغې جامې لکه د واورې په شان سپینې وې، او د هغې د سر ویښته لکه د سپینې وړې په شان و، او هغه د اور په تخت باندې کېناستو او د پایو نه یې د اور شغلې ختلې، او د هغې د حضور نه د اور دریاب راووتلو، او د هغې په وړاندې روان و. په زرګونو زرګونو د هغې خدمت لا راغلل، او په لکونو هستیانې د هغې په وړاندې ودرېدلې. بیا د عدالت دپاره دربار کلاو شو او کتابونه کلاو کړی شول. ورته مې هم هغه شان کتل ځکه چې هغه ورکوټی ښکر د کبر نه ډکې خبرې کولې. تر هغې پورې مې ورته کتل چې هغه څلورم ځناور مړ کړی شو، او د دې لاش تبا او بل شوی ورته وغورځولی شو. د هغه نورو درو واړو ځناورو نه قدرت واخیستلی شو، خو هغوی ته د لږ وخت دپاره د ژوندي پاتې کېدلو اجازت میلاو شو. نو په همهغه شپه کې ما په خپله رویا کې ولیدل چې هلته زما په وړاندې یو کس لکه د ابن آدم په شان و چې د آسمان د وریځو سره را روان و، او هغه ازلی ذاته ورسېدو او د هغې حضور ته حاضر کړی شو. هغې ته اختیار، جلال او شاهي طاقت ورکړی شو. د ټولو قومونو، ذاتونو او ژبو خلکو د هغې عبادت وکړو. د هغې بادشاهۍ ابدي او نه ختمیدونکې ده. د هغې بادشاهۍ به هیڅکله تباه نه شي. د دانیال د خوب تعبیر. زه دانیال د هغه هر څه په هکله پریشانه وم، څه چې ما لیدلی وو، او زما رویا زه ویرولم. نو بیا زه هغه ویلاړو کسانو ته چې هلته تخت سره نږدې و یوله ورغلم او تپوس مې ترې نه وکړو چې د دې هر څه مطلب څه دی. نو هغې ما ته د دې تعبیر څه داسې وکړو، دا څلور ځناور څلور بادشاهي دي چې د ځمکې نه به راوچتې شي، خو په آخر کې به د خدای تعالی مقدسو خلکو ته بادشاهي میلاو شي او هغوی به په هغې باندې تر ابده پورې بادشاهي کوي. نو بیا ما غوښتل چې د څلورم ځناور په هکله صحیح مطلب باندې ځان پوه کړم، کوم چې د نورو ټولو نه مختلف او یرونکي و، او غاښونه یې د اوسپنې او د خپو پنجې یې د زوړې وې. هغه ځناور چې خپل ښکرونه یې ریچی ریچی کړل او تیرې کړل او څه چې ترېنه پاتې شول هغه یې د خپو لاندې کړل. ما هم غوښتل چې د هغې په سر د هغو لسو ښکرونو په هکله معلومات حاصل کړم، د هغه بل ښکر په هکله کوم چې راوختلو، د کوم د راختلو نه مخکې چې هغه درې ور وغورځېدل، هغه ښکر چې د نورو نه بیا غټ ښکارېدو او چې سترګې یې د انسان په شان وې او د دې خولې د کبر خبرې کولې. کله چې ما دا هر څه کتل نو دې ښکر د مقدسینو خلاف جنگ وکړو او هغوی ته یې شکست ورکړو، تر څو چې هغه ازلي ذات راغلو او د خدای تعالی د مقدسینو په حق کې یې د عدالت اعلان وکړو، او بیا هغه وخت راغلو چې هغوی ته بادشاهي میلاو شوه. نو بیا هغې ما ته وویل چې دا څلورم ځناور هغه د دنیا څلورمه بادشاهي ده کومه چې به په ځمکه راښکاره شي، دا به د نورو ټولو بادشاهتونو نه مختلفه وي او دا به ټوله ځمکه تیره کړي او د خپو لاندې او ریچې ریچې به یې کړي. هغه لس ښکرونه لس بادشاهان دي، څوک چې به د دې بادشاهۍ نه راشي، د دوی نه وروسته به یو بل بادشاه پیدا شي، هغه به د مخکینو نه مختلف وي، هغه به درې بادشاهان ختم کړي، هغه به د خدای تعالی خلاف خبرې کوي او د هغې په مقدسینو به ظلم وکړي، شریعت او د اخترونو مقرر وخت د بدلولو کوشش به وکړي، مقدسین به هغې د درې نیمو کالو دپاره حواله شي، خو بیا به د هغې خلاف عدالت شروع شي او د هغې نه به حکومت واخیستل شي او هغه به هم په مکمل توګه تباه شي. نو بیا به د آسمان لاندې د ټولو بادشاهتونو حکومت، طاقت او لویی هغه ایماندارانو ته حواله شي چې د خدای تعالی خلق دي، د هغې بادشاهي به ابدي وي او ټول حکمرانان به د هغې عبادت او تابعداري وکړي. دا خبره دلته ختمه شوه. زه دانیال په خپلو خیالونو کې پریشانه وم او زما مخ د یری نه تک زیړ و، خو دا خبره ما په خپل ځان سره محفوظه وساتله.